د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربایم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. د دې خبرونې په تخنیکی برخه کې آصف حبیبي را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو له دې خبرو چې د اسلام آباد په غونډه کې راتلونکې اونۍ د طالبانو یوه ډله برخه اخلي او د بلې ډلې د ګډون خبره لا نه ده تایید شوې. لومړی کورنۍ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلانیشن کړی چې غوښتلې د هلمند زیات سیمې ونیسي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتېدونکي کرکټ په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلانیشن کړی چې غوښتلې د هلمند زیات سیمې ونیسي. د 215 میوان کلی اردو عمومي قمندان تورن جنرال محمد معین فقیر وایي وسلوالو غوښتل د خانشین ولسوالۍ د نیولو وروسته مرکز لشکرګاه ته ځانونه ورسوي او په ځینو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای سي، خو افغان قواوې دغه پلان شن کړ.
د دوی رهبری کیناست او تاسو ټولو دا سانه ولیده او دغه ماخام شپږ بجې خودلې وې چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلانی نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځای کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولیده چې هغه ارزوګانو یې نه تنها چې د یو نوک قدر ته ځای وننی و بلکې د خاورو سره خاورې شوې.
شغلی فقیر چې په بوس هوایي ډګر کې خبري اعلان ته خبري کولې په مارجه ولسوالۍ کې سوي پوځي عملیات بریالي وبلل او وی ویل په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د وویل چې تر مارجه وروسته به په سنګین ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات پیل سي. افغان ولسمشر د امریکا د مشرانو جرګې له وای حد سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان قواوو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړې. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس باب کارګر سره په ار کې وکتل. شاغلي کارګر د امریکا د مشرانو جرګې د یو ایحاد په مشرۍ افغانستان ته تللی. دواړو لورو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پر پراختیا هم خبرې کړې. اعلامیه وایي ولسمشر په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ګډو او تعهدونو ولاړې دي. محمد اشرف غنی توریزم سیمه ایز او نړیوال خطر ګڼلی او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ د همکارۍ غوښتنه کړې. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت 8:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان پریدون هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
اخیراً برخی از مسئولین ارشد محلی که در ولایت‌های ناامن کارکردهای دولت را مورد انتقاد قرار دادند با دستور افراد بلند رتبه دولتی از کار برکنار گردیدند و ما این نور
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن په افغان کرکټ کې د زلات د زمري په وړاندې خپل لوري شلا ویلو نو دا سره کوي او دا شلا ویلو د لپاره افغان کرکټ کې د نړیوال په توګه چمتووالی نیولی تر څو دغه خلک کې د هم بریا تر لاسه کړي. خو هیله دې نه وي چې افغانستان به دوی ملي د جنوري په لسمه نیټه تر سره کوي او د جنوري په یوه لسمه نیټه افغان کرکټ کې د نړیوال هیواد سره ستنېږي.
افغانستان له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اور مسابقو 13 لړۍ وګټله. له دغه لړۍ وروسته افغانستان د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې حساب سو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په دویمه شل اوریزه مسابقه کې د یکشنبه پر ورځ تر سره بسي. د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې انجمن له حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر څخه غواړي چې د غزنی او هلمند د برطرفه سو مرستیال والیانو قضیه وڅېړي. د دغه انجمن رئیس فریدون فیدایی وایي چې البته فیدایی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت دغه جګپوړي چارواکي چې د والیانو مرستیالان دي د هغو پر بېطرفه یې انتقاد وکړ.
اخیراً برخی از مسئولین ارشد محلی که در ولایت‌های ناامن کارکردهای دولت را مورد انتقاد قرار دادند با دستور افراد بلند رتبه دولتی
په ورستیو کې ځینې سیمه ایز مهم مسولین چې په نامنه ولایتونو کې یې کار کاوه او د حکومت پر اجراتو انتقادونه کول د لوړپوړو دولتي چارواکو لخوا برطرفه سوي. موږ د حکومتي کسانو لخوا د دا ډول کړنه د بیان له ازادۍ او دیموکراتیکو ارزښتونو ښکاره اسرغړونه ګڼو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تېره اونۍ د غزني او هلمند ولایتونو مرستیال والیان د هغو لیکونو له امله چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې کړې وې له دندو لیرې کړي دي. په کابل او شاوخوا سیمو کې شیبه مخکې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالی او ځاني زیان په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول سوی. تر دې مخکې هم څو څو واره د زلزلې ټکانونه چې تر ډېره مرکز په بدخشان کې وو، افغانستان او د سیمې د هیوادونو ځینې برخې لړزولې وې. بهرني خبرونه د سالم احمد صالح سره.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړه. شریف له ریاض او تهران غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات په سوله ییز ډول حل کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهره چیانو حمله وغندله. په پاکستان کې چې د ایران هم سرحد هیواد دی، ګڼ شیعهګان ژوند کوي. اسلام آباد د داخلي فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره هڅه کړې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په ولړسو اختلافاتو کې طرف ونی نیسي او انډول وساتي. له دې سره هممهاله پاکستان هڅه کوي له ایران او سعودي عربستان سره خپلې اړیکې انرژي ته د خپلې اړتیا له کبله غښتلې کړي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکو کړکیچ د سپور ټګر ته هم رسیدلی دی. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندېښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون پرون وویل په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته یې د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلان سوي لوبې په نورو بېطرفه هیوادونو کې ترسره کړي. اخوا بعد ایران د فوټبال فدراسیون یوه چارواکي د سعودي عربستان دا فیصله غندلې او ویلي دي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په روانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې د فوټبال سیالۍ پلان سوي دي. د عراق ګډې قمانداني چارواکو پرون وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وایان ابو محمد ال عدناني د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې په یوه هوایي حمله کې ټپي سوی دی. دغه قمانداني وایي ال عدناني چې د داعش یو مهم تبلیغ کوونکی دی او د دې ډلې د اوسني مشر ابوبکر البغدادي ممکنه ځایناستی ګڼل کیږي. څو ورځې مخکې تر دې چې په عراق کې د داعش مهم مرکز موصول ته انتقال سي، په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله یې زیاته وینه ضایع کړې ده. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف ادعا کوي چې د تېرو اونۍ په جریان کې په هوایي بریدونو کې د عراق د بروانه شرګوټي په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې تر سلو زیات جنګیالي وژلي دي. ائتلاف وایي د دغو حملو هدف دا و چې د عراق له پوځ سره مرسته وسي څو حادثه ښار ته نږدې د سختریزو وسلوالو حملې شنډې کړي. او یو اوزبک ټبره کډوال شهید امریکا پر پوځي اکاډمي د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړی دی. به وروسته خپل اصلي هواد یعنی اوزبکستان ته اخراج کړی سي. د امریکا یو قاضي پرون دغه حکم ورکړ. د فضل الدین قربانوف په باب په حکم کې د امریکا یو قاضي ایډوارد لوج ویلي قربانوف غوښتل په امریکا کې جهاد وکړي. په پام کې لرل په امریکا کې به می چودنه وکړي او په دې توګه د سپتمبر د 11مې د بریدونو غونډې یو پیغام ورکړي. قربانوف چې په روسي ژبه خبرې کوي او د لارې موټر چلوونکی دی، په 2009 میلادي کال کې له ازبکستان څخه ووت.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ځواکونه د هلمند د مارجې ولسوالۍ تر نیولو وروسته د سنګین لور ته روان شوي.
دښمن دې په دې ښه خبر شي چې په سنګین کې دم نه پرېږدم او ډېر زر به دا آواز تاسو واورئ.
را روانه ونی په اسلام آباد کې د سولې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی هم برخه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل
مولا احمد رسول هغه وویل چې په بعد شرایط د افغانستان سره مذاکره نه شغدل چې طالبان دې
تروسه معلومه نه ده چې د ملا اختر محمد منصور ډله هم په دې خبرو کې ګډون کوي کنه. خو وړاندې به واوري چې د ملا اختر محمد منصور ډلې له قیادي شورا دوه غړي لري کړي دي. په دې خبرونه کې مو د نورستان د شزو له شاخه کارونو هم خبرو.
د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو پټې کو ټول دا شي کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لول. افغان ځواکونه د هلمند د سنگین ولسوالي شاوخوا ته رسیدلي او غواړي چې دا ولسوالي له طالبانو بیرته ونیسي. دغو ځواکونو په وروستیو کې د مرجع ولسوالي له طالبانو ونیوله. پوځي چارواکي وایي چې له دوی سره مشکوک تروریستان او د مخدر موادو کاروباریان په جګړې کې ښکیل دي. له هلمند زموږ خبریال الیاس دایی راپور لري.
سره له دې چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، په دې ولایت کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې د هلمند ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد معین فکر چې د بست په هوایي ډګر کې خبریالانو ته خبرې کولې د مرجع عملیات بریالي وبلل او په ترڅ کې یې ګڼو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا وکړه. د کل اردو مشر وویل وسلوالو غوښتل د خانشین تر نیولو وروسته لشکرګاه ته ننوځي او په یو شمېر دولتي تعمیرونو کې ځای په ځای شي، خو افغان ځواکونو د دوی دغه پلان شنډ کړی دی.
هغه پلان او مفکوره چې څلور شپېته ورځې مخکې دښمن لرل او راغله په خانشین کې د دوی رهبري کېناست او تاسو ټولو دا سانه ولیده او دغه ماښام شپږ بجې ښودلې وې چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلاني نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولیده چې هغه ارزوګانو یې نه تنها چې د یو نوکه درته ځای ونهنیوه بلکې د خاورو سره خاورې شوې او تعداد لاړ هغه ارمان یې ویوړ هغه ته ګورستان ته.
د 215 میوان کل اردو رئیس په داسې حال کې د وسلوالو د یو ستر پلان د شنډولو خبر ورکوي چې اوس موساکله او نوزاد ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او په مرجع سنګین ندالي او نارسراج ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. تورن جنرال محمد معین فکر وویل دمګړې اولیتونه هغه سیمو ته ورکړي دي چې د وسلوالو هډې او پټنځایونه دي. هغه وویل تر مرجع وروسته به ډیر ژر په سنګین ولسوالۍ کې عملیات پیل کوي
او دوی اره ثانیه په یو موقعیت کې لس دقیقې نه اوسیږي. تاسو د مرجع عملیات ول دی چې د مرجع عملیات په ډیره موافقانه توګه باندې سرته ولاړه. زه بیرته ترلاسه پورې روړم، نه تنها د مرجع نقاط دښمن دې په دې ښه خبر شي چې په سنګین کې دم نه پرېږدم او ډیر زر به دا آواز تاسو واورئ.
تورن جنرال محمد معین فکر زیاته کړه سنگین ته د عملیاتو اړوند ټول امکانات رسېدلي دي. هغه وویل پولیس او ملي اردو په مرجع کې د چڼیزو عملیاتو او تلاشیو په کارونو بوخت دي. د زیاته کړه هلمند پراخه جغرافیه لري، کافي سرتیرو ته اړتیا شته او دلته د بهرنیو استخباراتي ادارو په شمول د نشي توکو قاچاقبر او وسلوال جګړه کوي چې امنیتي ځواکونه یې په ضد جنګ ته امادګي لري.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان پوځي چارواکي وایي چې د هلمند د مرجع ولسوالۍ شاوخوا تصفیه عملیات دوام لري او دوی به ډیر ژر د سنگین ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. له یوې خبرتیا وروسته د اسلام آباد د غونډې له یوه ګډون کوونکي احمد سیدی سره شخېدلی یم چې دی وایي د طالبانو یوه ډله به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ټاکل شوې ده چې د دوشنبې په ورځ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. دا څلور اړخیزه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. رویټرز اژانس په حواله د طالبانو وشمیر مهم قومندانانو داسې اشاره کړې دي چې شیخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په دې بهیر کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته واستوي، خو البته تر اوسه پورې رسمن طالبانو اعلان نه دی کړی چې د دوی کوم استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. افغان لوري هم دا نه دی ویلي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه اخلي، خو دا خبره رد کړې هم نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. تر خبرونې مخکې مې له احمد سیدی سره په دې ارتباط خبرې وکړې. احمد سیدی هغه څوک دی چې د اسلام آباد په غونډه کې د پخپله ګډون کوي. له ده څخه مې دا پوښتنه وکړه چې د افغان لوري اجنډا څه ده.
اصل په اسلام آباد کې نوې هفته کې دوه ډلې، یو دا چې محترم حکمت کرزی مهم سیاسي دی، د حکومتي مذاکرې لري، بیا نو نه نفر چې زه پکې هم محترم جاوید کوستانی دی، عباس نویان دی او شیر محمد کریمی دی، ناطقی دی، قطبالدین هلال دی. مونږ هم روان یو په نوې هفته کې چې جامع مدني او د خلکو په نمایندګۍ مونږ هم ورته مذاکره لرو. په دې وخت کې معلومات چې لرم مولا احمد رسول حاضر شوی چې په بعضو شرایطو کې د افغانستان سره مذاکره مو چې هغه ډلې چې د طالبانو جوړه کړي تر اوسه تر هغه وخت پورې چې منصور سرنوشت معلوم نه شي، یعنې مړ او ژوندی معلوم نه شي، هغه ډلې
راپورونه وایي چې ځینې طالبان شایي په دې خبرو کې برخه وانخلي، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د ملا منصور برخلیک معلوم نه دی. نو که دغه مخالفتونه وي، کابل به څه کوي؟
اصلا زموږ نظر حکومت خو د جسلامي زموږ نظر دا دغه مذاکرات چې فراګیر نه وي، یعنی ټول متقاسم دی، ټول متقاسم دی، لکه د حقانی، طالبان، حزب اسلامي او نور زر تپدي پکشتره ګوني کې څو د محمد رسول ګروپ یا د بل چا د ګروپ نتیجه جنګ د ختمولو لپاره نتیجه نه ورکوي. بهتر دا ده چې دغه مذاکرات همه جانبي وي، فراګیر وي، ټول ډلې پکې شامل وي، نه یو ډلې.
د افغانستان جمهور رئیس مخکې د آسیا زړه په کانفرانس کې دا خبره کړې وه که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي، نو له پاکستانه به وغواړي د امریکا او د چین د فشار تر لاندې سي دغه طالبان وځپي. آیا تاسو فکر کوئ که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه وانخلي، پاکستان به لاس په کار شي؟
زما باور دا ده چې مخکې ما دا خبره کړې چې پاکستان د بین المللي فشار پاکستان ته دې وختو کې وارد دي. پاکستان په خپل سیاستو باندې د نوک تغییر ورکړی، اما په ستراتیژي باندې تر اوسه تغییر نه دی ورکړی. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان په مقابل کې پاکستانیان په خپل ستراتیژي، یعنی عمد ستراتیژي تغییر وارد نه کړي، دغه مذاکرات نه شي نتیجه نهایي، یعنی افغانان د صلح خواهند.
فکر نه کوي چې په دې خبرو کې به د چین او امریکا استازي هم پر پاکستان یو ډول فشار راولي، لکه څنګه چې تاسو وایئ ستراتیژي نه ده بدله کړې او پاکستان مجبور شي چې خپل ستراتیژي بدله کړي؟
اصلا د چین او د امریکا خبرې بل ځای ده، چې دا زه تاسو ته کوم هغه خبر دراله چې دغه دواړه مملکتونه به په دغه مذاکرات کې ضمانت وکړي چې څوک تخلف نه کوي، یعنی پاکستان به تخلف نه کوي، افغانستان یې دغه مملکتونه به ضمانت وکړي. اما زه تر اوسه چې ګورو ما دوه درې کړه چې پاکستان یې سره مذاکره کړي، تر اوسه د پاکستانیانو استراتیجی، یعنی د سیاستی فیصلی موسومی دی، تاکتیکی دی، مونگ استراتیجی تا پا سیاست بانده ضرورت دارو، یعنی تقریبا رمی دی پاکستان مذاکره کهی بیانه بل مذاکره کهی تر بحار پوری، تر پسرلی پوری بیانه پر پسرلی بوری که در افغانستان دولت مضبوط و قوی و پشتوانه جهانه در نظر خرق مذاکره که نسو بیانه خب پخاره جنگ.
نو سیدی سب دهال لارت سره، یعنی افغانستان باید څه ډول پیشنهاد په دې چار جانبه غونډه کې وکړي څو نړیوال هم دې ته قانع کړي او پاکستان هم او په افغانستان کې سوله ټینګه شي؟
دا خبره نه ما تکراری نه شي، تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حکومت وعده کړي چې جنگ او د سولې لپاره یو اجماع ملي ایجاد نکړي، وروسته یو تفاهم یا اجماع منطقي ایجاد کړي تر فشار د پاکستان فشار لپاره، یعنی یو اجماع فرامنطقي تر هغه وخت پورې دغه اجماع افغاني، اجماع منطقوي، اجماع فرا منطقوي ایجاد نه شي. په داسې دوه درې ورځو کې مذاکره کول بیا چا سره کېناستل دا ټول مشکل دغه فرض کوم موږ د مولانا رسول سره جوړ شو، فرضا د اختر محمد منصور سره جوړ وو، حزب اسلامي به څه کړو، داعش به څه کړو، ګروی افغاني به څه کړو، لشکر طیبه به څه کړو، صفای صحابه به څه کړو، حرکت المجاهدین به څه کړو، نور دارو کتلي دا یو عمومي مشکل ده. تر هغه وخت پورې چې اجماع ایجاد نه شي زه پکې باورمن نه یم چې موږ پکې داسې موثر ګام به واخلو چې د افغانستان خلکو آرام.
له سیدی صاحب څخه مننه. ده وویل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي، خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي چې ګډون کوي او که نه کوي. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په ترڅ کې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا هم وژل شوی دی، خو د یو تازه خبر له مخې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې له خپلې قیادي شورا دوه مهم طالب مشران لرې کړي دي. د دې موضوع جزئیات د عصمت سروان په راپور کې.
پاکستانی رسنۍ وایي د اختر محمد منصور په مشرۍ د افغان طالبانو ډلې د خپلې رهبرۍ له شورا څخه دوه مهم طالب مشران لیستلي دي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور پر اساس د کوټې شورا د طالبانو دوه مشران ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په دې خاطر ایستلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري نه منله. ملا عبدالرزاق د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کورنیو چارو وزیر او ملا حسن رحماني د کندهار والي و. اکسپرس ټریبیون وایي چې دوی دواړه تیر کل د طالبانو په هغه مرکه چی پلاوی کې شامل ول چې د چین په ارومچی ښار کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وکتل. د تیر میلادي کال په جولای کې وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه تایید شوه، ملا اختر محمد منصور چې تر هغه وخته د طالبانو د ډلې مرستیالو مشر اعلان شو. خو د ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحمانی په شمول د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر غړیو او ځینو قمندانانو د منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. دوی وروسته ملا محمد رسول اخوند خپل مشر وټاکه. اکسپرس تریبیون وایي د طالبانو یو مشر چې نه یې غوښتل نومې خپور شي وویل د دې لپاره چې رزاق او رحماني له امیر المؤمنین سره بیعت نه دی اعلان کړی له رهبری شورا څخه وایستل شول. د همداراز وویل چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشرتابه په شورا کې شامل کړی شوی. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان ته په سیاسي کمیسیون کې مسؤلیت سپارل شوی دی. دوی دواړو په پیل کې د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی و. د دوی د مخالفت په نتیجه کې په زابل، فراه او هرات ولایتونو کې د دواړو ډلو ترمنځ سختي او خونړۍ نښتې وشوې او دا هم ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د همدغو اختلافاتو په لړ کې د خپلو مخالفانو له لوري سخت ټپي شوی یا وژل شوی دی. اکسپرس تریبیون رسپانه هم وایي داسې شواهد نشته چې وښیي ملا اختر محمد منصور ژوندی دی. د د مشرۍ د مخالف ډلې ویند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وایي چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی.
بالکل سل په سله کې موږ دا معلومات سره مسته د حتی د ایران د استخباراتو لخوا چې دا ویل شوي دي چې دا سړی مرد دی اوس وایي لکه درې کاله چې ملا سفر په مرګ موږ وغولولو
له دې سره سره چې د منصور د ژوند او مرګ په اړه شکونه څرګندېږي دوه نورو طالب مشرانو هڅه پیل کړې چې له هغو قمندانانو او طالب مشرانو سره خبرې وکړي چې لا هم د منصور د مشرتابه مخالفت کوي. ملا متی اولا چې په ملا نانی مشهور دی او ملا ترابی چې د طالبانو د واکمنۍ په محل د عدلي وزیر و غواړي چې له ملا عبدالقیوم ذاکر سره خبرې وکړي. ذاکر چې په جنوب کې د طالبانو تر ټولو لوی قومندان ګڼل کیږي له منصور سره د اختلاف له کبله د تیر کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د پوځي کمیسیون له مشرۍ لرې کړی شو.
چی خواهش با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایسه مدام
و بایسه یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چې افغانستان کې مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې خپرې شي او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اووه پورې آشنا راډیو اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو. البته تر دوه نیمو بجو مخکې چې په دوه نیمې بجې لنډ خبرونه لرو، تر هغه مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه لولو. اوس به نورستان ته مخه کړو. په نورستان کې شزی د نړۍ د پرمختللو ولسونو د شزو په څیر د کرکیلي کارونه کوي او ډول ډول شاقه کارونه ترسره کوي، خو په نورستان کې ټکنالوژي نشته، برېښنا نشته، سو دا شاقه کارونه په اسانه ترسره شي. له سیمې زموږ خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو خزی وای دوی ته د کورونو د کارونو او د ماشومانو پاللو سربیره د کرکیلي ژرندي غرونو څخه د خاصو راوړل او نور درانه کارونه ورپغاړه دي.
زمانم سمایا وا ما قدیم کوسی د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو ژرند او پټې کو ټول دا شی کو کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
نورستاني میرمن وای د اسلام مقدس دین خزو ته ډیر حقوق ورکړي، خو په نورستان کې تر اوسه اړوندو مسؤلینو او دینی عالمانو د میرمنو د حقوقو په اړه خلکو ته لازم معلومات نه دي ورکړي. نو ځکه خزي د خپلو حقا اسلامي حقوقو بی برخی دی. په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل په رښتیا هم چې په نورستان کې ښځې له خپلو حق حقوقو محرومې دي او کومې پروژې چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د ښځو د حقوقو د عامه پوهونې په اړه ترسره کیږي د دوی په ولایت کې یې درک نه لګیږي. یوازې هغه موسسې نورستان ته ورځي چې په نورو ځایونو کې نه چلیږي.
خاص پروګرامونه چې د ښځو په درد خوري او ښځې خودکفا شي او ښځو ته کاري زمینه مساعد شي او ښځې د خپلو حقوق نه برخمن شي نو دغسې پروګرامونه تر اوسه پورې نه دي په لاره اچول شوي. داسې واړه واړه ورکشاپونه یو ورځنی او دوه ورځنی کمپاینونه کم موسسې کم ځای کې ونه چلیږي نو بیا راځي نورستان ته په یو کونج کې خپل کار او فعالیت ترسره کړي لاړ شي.
هغې وویل په نورو ولایتونو کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره بیلابیل پروګرامونه ترسره کیږي خو نورستان کې اوس هم ښځې ډېرو ستونزو سره مخ دي.
داسې لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې کار کیږي دغه مرغداري ده، باغداري ده، د زراعت په برخه کې د حرفوي زده کړو قالین باسي دا پروګرامونه تر اوسه پورې انسان کې په لاره نه ده اچول شوی. خو دغه دیارلس کالو کې داسې خاص
زاهده فیضان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورستان کې د ښځو د ژوند خوالی په خاطر د حرفوي زده کړو او نور اوږدمهاله کورسونه جوړ کړي.
لکه څنګه چې ننګرهار کې، کونړ کې، لغمان کې، نور ولایتونو کې د ښځو لپاره سهولتونه برابرېږي، دغه د زراعت په برخه کې، دغسې د مالداري په برخه کې، داسې د حرفوي زده کړې پروګرامونه د نورستان هم یو ولایت په نظر کې ونیول شي. د نورستان ښځو ته، د نورستان شاګردان ماشومانو ته، د نورستان په مختلفو امراضونو باندې اخته او خویندو ته باید دوی ته توجه وکړي او دوی ته زمینه مساعد.
نورستان هغه ولایت دی چې خلک په لوړو غرونو او لرې پرتو سیمو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. ښځې او سړي اوس هم د ژوند له ډېرو مهمو اسانتیاوو بې برخې دي.
د نورستان د ښځو د ستونزو په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور اورېده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان ستره محکمه وایي چې د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورنو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
قاری حستخان تندر له هلمند لیکي چې چرته طالبان د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي موږ به یې مننه وکړو. نور محمد حقیار له هلمند لیکي چې د سولې خبرې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره ونه شي سوله به ناممکنه شي. عبدالرحمن لیکي د افغانستان د حکومت دا پروګرام چې هغه طالبان به پاکستان په خپله خاوره کې ځپي چې د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي ډېره ښه ستراتیژي ده. زهین له کندهار لیکي خدای پاک دې د سولې روانې خبرې او هڅې بریالۍ کړي. عبدالله سروري له الشنګه د لغمان له الشنګه لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ستري بریا مبارکي ټولو افغانانو ته خصوصا د الشنګ قهرمان ولست ورکوم. د بیا وړاندې لیکي هیله ده چې له دې بریا سره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. نصر الله د شاجوی له ولسوالی لیکي خدای دې وکړي چې طالبان د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. ولی جان له غزنی لیکي طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د کرکټ د ملي ټیم د بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي د سمکنیو او جانخیلو ولسوالیو ترمنځ سړک کنګ کپر دی او چارواکي باید غم وخوري. او ګڼو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې پوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن په عربي متحد اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو اوورونو لوبه ترسره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واوري چې تیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ لاره نشته. او د افغانستان ستره محکمه ژمنه کوي چې د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورنو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو دوې بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صادق رښتین څخه.
په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان شن کړی چې غوښتلې د هلمند زیاتې سیمې ونیسي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. په کابل او شاوخوا سیمو کې شیبه مخکې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالي او ځاني زیان په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول شوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کرکیچ په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکو کرکیچ د سپورت په ډګر کې د سپورت ډګر ته هم رسیدلی. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندېښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نسي اخیستلی. یو ازبک ټبره کډوال فضل الدین قربانوف شاید د امریکا پر پوځي اکاډمۍ د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړي. دی به وروسته خپل اصلي هیواد یعنی ازبکستان ته اخراج کړل سي. او د عراق ګډي قومندانۍ چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې داعش ویان ابو محمد الودنانی د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې په یو هوایي حمله کې ټپي شوی دی.
تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ لاره نشته. د دې بنسټ مشر تاکید وکړ که د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات رانوړل شي له ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکوي چې که د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې برخه کې په ګوته شوي اصلاحات عملي نشي، په هیواد کې به د انتخاباتو کول ناممکن شي. دا خبره د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې چې د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په لاره کې د ستونزو او خنډونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه وکړه. ښاغلی ایوب زاده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي د کمیټې غړی هم دی وویل چې حکومت باید د سیاسي تفاهم سره سم د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي.
اصلاحات یک اصل یک مصلحت ملی سمروز کی میخوایا و کی نمیخوایا.
انتخابات یو اصل او یو مصلحت دی. دا چې څوک غواړي او کنه نن یو ملی مصلحت دی او سترګې ترې نشي پټېدلی. اوس مهال د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله لار نشته او کنه نو انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
د تاکید وکړ هغه کسان چې د اصلاحاتو خنډ کیږي باید مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تخنینی فرمان په تازه شپو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو رد کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس د وروستي فرمان له ردېدو سره کوم اقدامات چې د انتخاباتو د قانون په اړه د هر ارګان لخوا شوي غیر قانوني ثابتېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې ښاغلی ایوب زاده وایي چې د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د فرمان په اساس کار پیل کړی او د اساسي قانون د 109 درې اتیایمې او 9 اویایمې مادې تر تفسیر پورې به دوام وکړي. د ولسی جرګې د عدلی او تقنین د کمیسیون رئیس محمد عبدو د ولسی جرګې له لورې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان ردول غوره اقدام نه بولي او په انتخاباتي سیستم کې پر اصلاحاتو تاکید کوي. سربیره پر دې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئیس میاګل وسیق کورنۍ او بهرنۍ ګواښونو ته په کتو سره وای چې حکومت تصمیم نیولې د انتخاباتو سیستم اصلاح کړي،
یک فضای را ایجاد بکنه که در دو روند واقعا اعتماد مردم.
حکومت ژمن دی چې څنګه وتوانیږي پر احتیاط سره داسې یو فضا رامنځته کړي چې پر دې بهیر خلک باوري کړي. حکومت د اصلاحاتو ته ژمن دی. د اصلاحاتو په نتیجه کې چې کوم انتخابات کیږي وړ کسان به صحنې ته راولي.
همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي هم پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې په دې برخه کې جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی په منځ کې وشي.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې د کابل په شزینه زندان کې به د محکوم شویو او تورونو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ولسمشر د دغه اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې د دې فرمان له مخې به د زنداني شویو ښځو دوسیې په دقیق ډول ارزیابي شي. له کابله رحمت الله افغان.
د افغانستان ستره محکمه وایي د دې لپاره چې آیا د کابل په خزینه زندان کې په قضایي برخه کې د عدالت اصل ته پام شوی یا خیر هر اړخیزه څېړنه ترسره کیږي. د افغانستان د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هدف یو پلاوی ټاکل شوی او د شنبې په ورځ به په خپل کار پیل وکړي. ښاغلی حلیم وویل د کابل په خزینه زندان کې به د محکوم شویو او تورنو ښځو دوسیې په جدي توګه وڅېړل سي. هغه وایي ولسمشر هدایت کړی انشاءالله که د شنبې په ورځ د ولسمشر حکم موږ ته راورسید موږ پلاوی ټاکلی د زندانیانو دوسیې او همدارنګه هغه شکایتونه چې تورن یې لري هغوی به په جدي ډول وڅېړل سي او بیا به دا موضوع له ولسمشر سره شریکه کړای سي. دا پلاوی وروسته له هغې ټاکل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلي چې د دوسیو له څېړلو وروسته به د افغانستان ستره محکمه په ټاکلي وخت د معذف شوي هیئت راپور جمهور رئیس ته ارایه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې وړاندې د کابل له خزینه زندان څخه لیدنه وکړه او له زنداني ښځو سره یې د هغوی د شکایتونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سترې محکمې د معلوماتو په اساس دا فرمان وروسته له هغه صادرېږي چې داسې شکایتونه موجود وو چې د ښځو دوسیې ښې نه څېړل کیږي او ځینې نفوذ لرونکي کسان یې په قضیو کې لاسوهنه کوي. که څه هم د کابل په بادام باغ زندان کې د زنداني شویو ښځو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته خو دوه کاله وړاندې یاد رقم 230 تنو ته رسیده. یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي په هیواد کې د نورو زندانیانو ترڅنګ د بې عدالتۍ تبعیض امیزه چلند د زندانیانو دوسیو ته نه پاملرنې څخه ښځینه زندانیان هم مستثنا نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ولسمشر د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې د یاد فرمان له مخې به د زنداني شویو ښځو دوسیې په دقیق ډول ارزیابي سي. د دې وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس هیلې اعظم نیکزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه زندانیانو د دوسیو د څېړلو په اړه د ولسمشر دستور پر ځای کار وباله. هغه وایي ولسمشر د یو فرمان له مخې سترې محکمې ته د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه کړې. یاد پلاوی به د زنداني شویو ښځو دوسیې څېړي. د یو پر ځای اقدام دی ځکه چې د ښځو اکثر دوسیې ښې نه دي څېړل سوي. که څه هم وزارت په دې برخه کې غوښتنې درلودې یاد فرمان کولی شي چې دوسیې په دقیق ډول ارزیابي سي. له دې وړاندې یو شمېر ښځینه زندانیانو مدني فعالانو انتقاد کړی و چې د ښځینه زندانیانو دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي نه کیږي او په دې برخه کې قوانین په درسته توګه نه پلي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام ته مخه کړو د نړۍ او سیمې یو مهم راپور به راواخلو. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف دا خبره ردوي چې ګواکې په یمن کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران وایي چې په صنعا کې پر سفارت هوایي برید شوی دی. د صنعا اوسېدونکي وایي د سفارت ودانۍ ته زیان نه دی رسېدلی. په همدې حال کې د ترکیې حکومت په انقره کې د ایران سفیر وروسته له هغه احضار کړ چې ایراني مطبوعاتو پر ترکیې اعتراضونه خپاره کړل. اردوغان ویلي چې په سعودي کې د شیعه مشر اعدام د سعودي عربستان کورنۍ مسله ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د یمن د بهرنیو چارو وزارت د ایران هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان الوتکو د یمن په پلازمینه سنا کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر سفارت یې د یمن په پلازمینه کې د چهارشنبې په شپه هوایي حمله وسوه. د دغه تور له کبله په سیمه کې د دغو دوو سني او شیعه قوتونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوي دي. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای له لارې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ټینګار سوی چې د سفارت او شاوخوا ساحه کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. د سنا اوسیدونکو او شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سفارت ودانۍ ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. د سعودي د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د یمن د بهرنیو چارو وزیر هم رد کړه چې د سفارت ودانۍ په نقشه سوې ده. همداراز سبا نیو ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې له خولې ویلي چې په سنا کې د ډیپلوماټیک ماموریت مسؤلیت د حوثي یاغیانو پر غاړه دی، ځکه چې سنا د دوی او د دوی د متحدو ځواکونو چې د ولسمشر علي عبدالله صالح پلویان دي په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل، ما نن سهار د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره زموږ د ګډ جامع عملي پلان په اړه خبرې وکړې او موږ نه یوازې د دې پلان د پلي کولو په اړه خبرې وکړې، بلکې د سعودي عربستان سیمې او ایران د روابطو په اړه مو هم خبرې وکړې. په همدې حال کې ترکیه د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د ایران سفیر یې احضار کړی چې په ایراني رسنیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خبرو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. اردوغان د سعودي عربستان لخوا د شیعه مذهبي عالم او فعال شیخ نمر النمر پر اعدام له اعتراض کولو ډډه کړې وه. له دغه اعدام وروسته په منځني ختیځ کې په شیعه اکثریت سیمو کې د غصې ډک احساسات راوپارېدل او لاریون کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. له هغه وروسته د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شوې. اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نمر اعدام د سعودي عربستان کورنۍ مسأله وه او د انقرې او ریاض خپلمنځي اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ښې شوې دي. د ترکیې ولسمشر تیره میاشت ریاض ته سفر هم کړی و. ترکیه او سعودي عربستان چې د اوسیدونکو اکثریت یې سنی دی، د سوریې په اړه یو نظر لري او دوی باور لري چې د سوریې 15 کلنۍ کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودلو یوازینۍ لاره د ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ایسته کېدل دي. په همدې حال کې د ایران او ترکیې ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي. ایران او روسیه د اسد یوازینۍ متحد هیوادونه دي.
د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د شلو غوره لوبه نن د افغانستان په وخت په 2 بجو پیل شي. دا لوبه ټاکل شوې ده چې د افغانستان په وخت د ماخوستن په 8:30 بجې شروع شي. اوس هم فریبا ظاهر د ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې دا اونۍ مهم شتېره کړې وي ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. په دې اونۍ کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي، خو تر ډېره زموږ دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتلولۍ په اړه د اوریدونکو سره خپلې خوښۍ شریکې کړې او مبارکي یې ویلې دي چې زه هم غواړم تر ستونزو دمخه دغه د خوشی پیغامونه ته ورسو او د افغانستان د کرکټ لوبډلې دغه هڅې او کامیابی له ټولو سره شریکې کو. د خوشی پیغامونه تل لمړیتوب لري او د زموږ د چې په شو خبرونو مو هرکلی وکړو. نور منځن رو مرزو دغه د خوشیو او مبارکیو پیغامونه ته.
الو سلام علیکم. زه اسمت الله فرادی دی تل دی تور پلا دی ټلیفون پلی کایو. موږ مهاجرین راټول شوی دی لسې دی وجراتی ډیر خوشاله یو چې افغانستان کرکټ سیریز خپل کو. ګلبدین نائب نه ډیره مننه. ټول افغانانو ته دی مبارکي و سلام او احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خپل د مینې ډاګ سلامونه وړاندې کوم. او خاص کرمه و غوړونو ته پیغام دا دی چې هغه د پملي لوبډاله کې د کرکټ هغه سیالي کې دوستانو چې زموږ استاد د افغانستان غنړیواله لوبه وای والله د کوښنی څخه بیا تر لوی پرې د لوی څخه بیا تر کوښنی پرې په خدای دې لاس په دعا او خدای ته په زاریو په دعا د الله پاک څخه غواړم چې تر ورځې پورې د قیامت افغانان سرلوړي او افغانان دې الله په خپل لار باندې برابر کړي او الله دې خپل دین ته جوړ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د جلال دا ورې د ایرمن ولایت د ریسوز منځکې څخه خاص سره په اړیکه کې یم. ته د کرکټ د ګټلو مبارکي په ټولو افغانانو ته وایم. السلام علیکم.
السلام علیکم. خیر محمد خیرخواهیم د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ نه. زه ټولو افغانانو وروڼو ته د کرکټ د بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې دا نور شل ورځې هم وګټي د خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالحیات خاکساری. زه د افغانستان ټول ملت ولس ته د کرکټ مبارکي وایم.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ نه داود خبر کوم. ټول افغانستان ته د کرکټ ملي لوبغاړو بریا مبارکي وایم. واحد بریا د افغانانو د خوشحالۍ همدا کرکټ او سپورټ ده. ټولو ته خوشحالي غواړم او فخر پرې کوم په افغانانو. خدای دې کامیاب لري او تل دې افغانستان زنده باد.
السلام علیکم. زمان ګول خبرې کوم د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه. ټول افغانستان مسلمانان د کرکټ مبارک.
بله. السلام علیکم. جان رجم شریکم د جابل ولایت د سوری ولسوالۍ نه. سرکې آزاد راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. تاسو سلامت دی. افغانستان د کرکټ لویه اداره ټول افغانستان ملت ته لوی اداره د کرکټ مبارکي وړاندې کوم. تاسو مبارکي د افغانستان د ملت عام خلکونه وغوښتنه لرم. لکه ملي بیرام چې په نړۍ کې ورسي د کرکټ لوبغاړو د اوره په داسې ملي پیرا زه غوښتنه لرم. بیا هم زړه په وجه د کرکټ ملي بیرا عمه د عام خلکو نه دا غوښتنه ده چې دوی د 2014 کال د سولې امن کال وي.
آمین. محترم دوست، لکه چې تاسو د دې بریا په ویاړ په افغانستان کې د سولې او امنیت هیله وکړه، موږ ټول ستاسو په دې دعا کې درسره شریک یو او د ټولو افغانانو په ټوله نړۍ کې د تلپاتې سولې غوښتونکي یو. خو د دې ټولو خوشي ترڅنګ، لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته څرګند ده، افغانستان او د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي، که په هر نوم وي، د ډزو وسلې او دې ته ورته اصطلاحاتو څخه ستړي سوي دي او نه غواړي په هر نوم نور د ډزو ږغونه واوري. د یادونې ده چې ټول افغانان د خوښۍ د لمانځلو حق لري او وړي دي، خو ځینو هغو کسانو چې د دې خوښۍ په لمانځلو سره یې امنیتي مقررات او یا د خلکو رواني حالت ته پام نه و کړی او د کرکټ د همدې بریا او اتلولۍ له کبله یې په کابل ښار کې د خوښۍ هوایي ډزې کړې وې. د پولیسو لخوا د قانون د نه مراتولو په تور نیول سوي هم دي. البته د کابل امنیه قمندانۍ د دغو کسانو شمېر 15 تنه یادوي. په دوی کې په خپله پولیس او د ملي اردو سرتیري هم شامل دي چې خوښي یې په ډزو لمنځلې او د امنیه قمندان په وینا دا کار له وظیفوي مسؤلیت ورهاخوا یو اقدام و نو ځکه نیول سوي دي. زموږ همکار یوسف خان صدران په کابل کې د امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي سره په دې اړه مرکه کړې چې دا مرکه هم د مبارکۍ په پیغام پیلېږي. دی د دغو نیول سوو کسانو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي.
ملي ټیم افغانستان ته افتخار را په برخه ک قهرمانان سول دی موګه جای لري څو د تاسو د رادیو دی او چپولو طریقم خپل خلکو ته یو دوالو ته مبارکي ورکو. ولی یو تعداد افراد او اشخاص منګ لرل چې په استفاده دي دی نمونه دوی وضعیت د ښار اخلال ک په داسې حال کې چې موږ دوی ته مخته تلویزیونی خبرتیا ورکړې وه، فیسبوکي خبرتیا ورکړې وه، په جمعاتو کې دغه فایرونه یا ډزې څوک د شادیانه د نوم په نوم ونه کړي چې اذهان مخشوشوي او خلکو ته یو ډار په زړو کې اچوي، ځکه دا شرایط داسې جنجال ده چې ترورستان نور څوک استفاده کوي. په سر دغو دوی فایرونه وکړل، نو دې په خاطر موږ تقریبا د 10-15 کسه ونیول له وسلو سره، کلاشینکوف، توپانچې او چرایي چې دوی ډزې کولې.
مناسب دا څه ډول کسان دي؟ ټول ملکي کسان دي که څوک پکې شامل دي؟
زیات ملکي کسان دي، سپرزه که څوک د شرکت په نوم چا کار ته اخیستای. بعضې محافظین دي، په دې کې د زورواکو محافظین هم شته او اکثره یې واسطه دار دي چې د کورو په خوله کې پوستې وې، بس په خپل سره یې ډزې شروع کړلې. اردو هم یو دوه کسه پکې دي، پولیس هم یو دوه کسه پکې دي، ملي امنیت هم یو دوه کسه پکې دي. چې دوی یعنې په مرګوته جزو تامو کې نه وو تللي وو، کورو ته د کورو په منځ کې ډزې کولې.
دې کسانو برخلیک بچوي د احمد شاه مسعود ترین کې هم تاسو همداسې کسان نیولي وو، د هغوی برخلیک شو؟ بالاخره
زب په خپل چوکاټ کې دومره درته وایم چې موږ پولیس یو، لایحه د وظایف او محدودیتونه د صلاحیتو معلوم دي، مطابق د هغه لایحې د وظایفو موږ ونیول، دوسیې ورته جوړوو. مثلا دوی څو کاره کړې، استفاده یې څو کړې ده، یا غلطه استفاده یې کړې ده، له مجوز د کار د صلاح یا هغه صلاح چې دوی مجوز ورته اخیستی ده، اذهان د عامه او د خلکو یې مخشوش کړي، د خلکو په زړونو کې ویر و ډار اچولې. دا څو موارد دي چې دوی کس د الزامیت کوي، چې د دغه مواردو په نظر کې نیولو سره او د قانون په نظر کې نیولو سره به موږ دوی ته دوسیه جوړوو، دوی به ځي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي و چې د هغو کسانو د نیولو په اړه غږېده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ په خوښیو کې د خپل سرو ډزو له کبله نیول سوي دي. د ژمنې سره سم د افغانستان نورو ولایتونو ته ورځو او د هغو دوستانو پیغامونه راخلو چې پر نورو بېلابېلو ستونزو غږېدلې دي.
السلام علیکم، زما نوم نور الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د مشکلم دا دی وروره جانه، موږ مجرسي د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتی او د پښتوی په ولسوالۍ موږ وروره دوه نشي ولاکل ورو شي ماښام یو خورو او نن ورځ ناسته نه مانه بل خوادي څخه د اج بکار د کاری ده او نن موږ وطن سره ګرځېدو، نن موږ خپل وطن سره لرو دا څنګه کار د کاری ده. نن موږ کور نه وځوله، نور وروره سره یې نه بمبار ټول مشکوټ کور څو دوه شي مونته نه څه ما شاو خو مصر دا مدا نه شکل دي مصر دې مرسي وکړو کوم کو نه دی. السلام علیکم.
مسلمانانو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا سلام څخه از موږ پیغام چې تر موږ باندې دی اشرف غنی داسې نشته او ستړي ده چې هغه د امیت کړي اله تر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د اولاد لغمان خبرې کوم. د شهید عبدالله سینا وروره زمونږ په مکتب کې د سواد او سوادر نه معلومیږي. خل اوس زمونږ امتحان نه دي وروره، خل بس واسطي ګوري د سواد او سوادر نه مخکې سوادر د سواد نه پسته وي. خدای وکړي دا پیغام زما نه شي او زما د رئیس زما د دغه خواهش دی دغه معلمان دغه په دې خبره پوه کړي. وسلام به احترام.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړپوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مسلح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغه نه جدن خواهش کوم، عرض تا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لړپوري چارواکي د نظامی وسایتو نه غلطه استفاده کوي، چا خرته پکې بار کړی وي، چا خپل خزي ماشومان په امیل پکې بار کړی وي، چا وروره واده ورا کې رواني کړی وي، نو نظامی وسایتو نه غلطه استفاده کوي. اندغه وجه ده چې افغانستان نه جوړیږي.
السلام علیکم، زه د ورخم د لند ریواري ما زه د جلال آباد سوالی څخه غواړم. د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیسی ترافیک نشته، دا یو د پلار بند دی، دوه ساعته درې ساعته لار بند دی، د خلاصولو څوک نشي چې لار خلاصه کړي. موږ د رئیس له کوم چې ډال د ترافیک په وظیفه باندې وګماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس ځانې والا د رشوت خوړلو لپاره، او دا د یو ترافیک نشي چې موږ لار خلاصه کړي. موږ د ډیر بازار کې او موږ د رئیس له چې دلته موږ ترافیک په وظیفه باندې وګماري.
طالبان پوستیه ته بازار نه اسکار نه چره شو کېده، دا اوس سره کوم کار په دغه حکومت کې سره کوم غوډه ده. بلنجو کلینیک راغله دا د وایې تر اخته دي، دا وایې کلینیک نو څه کوي ته باید وایې نو ډاکټرانو نه لري دي، دا رقم کلینیک نه نور نه ده کار نه څولک دا موږ حکومت سره دا خواهش کوم چې د ولس کوستر زموږ د خپل خلک به سر جوړوي، وکړي څولک را پوښتې مکتب راولي کلینیک راجو کې سب نه وردار کم لس کوم لري ور بازار باندې یو تذکيره راول د څوک نو څوک لای تذکيره دې کوله کی دې پوسټو کې نه استي را شو کې دای نه سي دی وخت څخه پروکه کاروبار دا سي
څلور کیلومتره دې لري نه دي جوړ نه دا زدي دا غاده دا زدي حکومت اداره خلاصه کیږي نه حکومت راځي والسلام
زلمول په کندهار ولایت کې خدای شي ډاکټران د دو نمبر ډاکټران دی یو ته چور کې یو د سر درد درته وي بل د پښو درد درته وي ولا که په هیڅ پیږي دا د هندستان کې راغلي دي ډېر ښه ډاکټران دي کېدای شي چې دا نه دا کندهار خواتم راځي چې دا زموږ ډېر خوشاله شو
السلام علیکم دی زادی اوریدونکو ته او دارنګ د سیاتانی وزیر صاحب ته زما دا هیله ده زه د سخرو د سدونکو عبد الله په نامه خبرې کوم دغه د مغل خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پیسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند وشي او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغوی ته چې مونږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پیسونه اخلي او دواګانې ډېره قیمت یې مونږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو قیدات ولګي مونږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم نه وسلام
بلی السلام علیکم زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم زه د ازادي راډیو ډیر قدرمنو کارکونکو ته په درنښت سره ډیر سلامونه وایم او زه د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا هیله ارزو لرم چې زما دا پیغام خامہ خانه شرکې زموږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې عملیات شروع دي ورور زه به د مشرانو د ټول د حکومت مشرانو څخه دا ارزو لرم چې دا عملیات څه وطن د خلکو لپاره شروع کړي دي او که څه طالبان لپاره شروع کړي دي عملیات کده وطن د فارغ خوداس مشتوای چې مشت د فارغ وکړي مر به یو مخ وطن پریو د وطن به تور کو ولار وسیا په پاکستان ته ولار سیا په ایران ته ولار سیا په بل ځای ته عربستان ته ولار نو دا رقم کوم کې رښتیا چې باندې د طالبان او ورکوم او راځي د تفاجزو کې زموږ د کور مشګاچان باسي زموږ شمتانی زموږ کوي زموږ چې په کور کې مې پیسي شي هغه ته وړي سره وایو شانه سده او یا دا ستوای یا راسی په سمو توګه سره په عملیاتو کې وروره د وطن خلک مزيروي تجربه ورکوي ورکه کوي د وطن خلک به هم کاری درته وروي دا اوس موږ پر چا باندې وژور اخر موږ چا څوک لرو چې د افغانستان او چاته موږ وایي چې موږ هغه مخوري موږ هغه اخر څوک خوري راځي چې د نږدې د موږ د وطن سره لیدنه وکړي د خدای د پاره دا راسی وروره دا وویني او زه د پریبا ظاهر خور صدا په هیله لرم چې ما دا پیغام خامہ خانه شرکی والسلام په احترام
زه د هیلمن له څنګه د روسي سره په تاسو سره په تماس کې یم ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د روسي ته عملیات واسي از موږ د روسي را پاک کړي موږ د څه په آزاد یو د پټنګ جنگونه راو څنګه اوس په یوه تاسو دا غوښتنه ده چې موږ سره واجی کوي او واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او د دولت د جوړوم نه کې جوړا سلام په احترام
بسم الله الرحمن الرحیم زه د هیلمن ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم ما دا چې بغنی څخه دا خوایست چې دی ان غازی بخاری ته او برکی بخاری ته ناسې دی دا د یمن په دا مظلوم افغانان باندې رحم وکړي ته دې ته وګورې چې دا شان دې ته یمن کې دی د یمن پر اساس دې مونږه اړه د نږدې سو وګورې ما دا په ځان نه شو چې ډېر مونږ نه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پای تر رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندیزونه به په نورو خبرونه کې حتما درته خبرو کو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم دا یادونه کوم چې خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اواري سي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کم خوږیږي داستا پتلو منی چې کورو کنه
کله چم خوږیږي نواز زنه يم چې زړه مې ډیریا غم خوږیږي داستا پتلو منی چې کورم کله چم خوږیږي نواز زنه يم چې چم خوږیږي آواز زنه يم چې